الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
السلام عليكم ورحمة الله
وأشهد أن لا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
هم آجها
مونگ نندلتا جلسے کی شاملی دول پر روان شویو لکہ سنگے چھے ہر آمدی خبر دے چھے زمون دلتا جلسے لپر روان دل سے کسما دنیاوی ہاو ہو شور شر یا سے دنیاوی مقصد لپر ندی بلکہ دا دل پر دی چھے دلتا پروگرامونوں کی شامل شو اب یو روحانی ماحول کے خپل روحانیت زیاد کو خپل علمی استعداد لو دور کو خپل اعتقادی حالت بہتر رکھو خپل عملی حالتوں کے بہتری پیدا کو دا خدا پاک تقوا خپل کو او دا خدا پاک حکونا او دا حق دا بندگان حکونا پورا کو یو غیر احمدی خوشی چې دا ویلی شي چې مونږ د دغې خبرې درک نه لرو چې د خدای پاک حکونه څه دي او د هغه د بندګانو حکونه څه دي خو یو احمدی دا نشي ویلی د هغه مخې ته خو بار بار دا خبرې بیانېږي په مونږ د حضرت مسیح موعود علیه الصلاۃ والسلام دا یو ډېر لوی احسان دی چې هغوی مونگ لا دغه خبرو دومره لویه ذخیره راکړې ده چې نه ختمېدونکې ده ځینې وخت انسان دا ګڼي چې یوه خبره مو مخکې اورېدلې ده یا لوستې مې ده خو چې هغه خبره دوباره واوري یو ځلې بیا واوري یا ولولي نو څه نه څه نوې نقطه یا یو نوی اړخ د هغه خبرې د هغه مخې ته راشي او بیا یو احمدی لپاره چې په بیت کې شاملېږي هغه لپاره د بیت په شرطونو کې حضرت مسیح موعود علیه السلام د دوو حقونو او زموږ د فرایضو په اختصار بیان فرمایلی دی. نو خپل دا مقصد موږ ته تل وړاندې ساتل پکار دی چې په دغې جلسې کې زموږ د شاملېدو مقصد څه دی. دا وخت به زه د حضرت مسیح موعود علیه السلام د حضرت مسیح موعود علیه السلام ځینې حوالې وړاندې کوم. هغوی د دغې خبرې په بیان کې چې د عقایدو اثر په اعمالو هم وي فرمایي چې د اسلام دو برخې دي. یو خدا چې خدای سره دی، هیڅوک هم بل شریک جوړ نه کړی شي، او د هغه د احسانونو په بدل کې د هغه د پوره اطاعت وکړی شي. د خدای په شان محسن او مربی نه چې څوک مخ اړوي هغه شیطان دی. نیمګړي احسانونه دي د خدای په چې څوک چې د خدای په خبره نه مني او د هغه پوره اطاعت نه کوي، نو فرمایي چې بیا هغه د خدای پاک اطاعت کوونکی نه دی، هغه د رحمان بنده نه شي کېدی، هغه بیا شیطان وي. فرمایي چې دویمه برخه دا ده چې د مخلوق حقونه دې وپېژني او څنګه چې د هغې د پوره کولو حق دی هغه دې پوره کړي. فرمایي چې کومو کامونو لوی لوی ګناهونه لکه زنا، غلا، غیبت، دروغ وغیرہ خپل کړل، نو آخر بیا هغه تباه شو، وجلی شو. او ځینې قامونه صرف په یو ګناه په ارتکاب وجلی شوي دي، تباه کړی شوي دي. خو چونکې دا امت مرحومه دی، مسلمانان چې کوم دي په هغوی باندې خدای پاک خاص نظر دی، نو ځکه خدای پاک دوی نه تباه کوي. یعنی یوه ګناه داسې نه ده، یو معصیت داسې نه ده چې دوی نه کوي. کومه ګناه ده چې مسلمانانو کې نن سبا نشته؟ هغوی فرمایي چې دوی ټول ګناهونه کوي، دوی ټول دا کارونه کوي لګیا دي. فرمایي چې هر چا خپل بیل بیل معبود جوړ کړی دی، یو معبود نه دی. په دنیا کې ګیر شوي دي او دنیا خپل معبود کړی ده، دنیا داران خپل معبود جوړ کړی دی. فرمایي خبره دا ده چې عقیدې ښې وي نو بیا د انسان نه عملونه هم ښه کېږي. که عقیده بهتره وي، ښه وي، او په هغه یقین وي د انسان، او بیا د هغې عقیدې په وجه که نیکنیتی وي نو بیا عملونه به هم ترنه ښه کېږي. فرمایي چې کم انسان چې ریښتونی او بې نقصه عقیده خپلوي او خدای پاک سره څوک نه شریکوي، نو هغه نه بیا په خپله ښه عمل کېږي. عمده ثواب دی چې کله مسلمانانو ریښتونی عقیدې پرېښودې، نو آخر هغوی دجال وغیره خپل خدایان کړل، هغوی خدایان منل شروع کړل. حضرت فرمایي چې اوس موږ په دنیا کې ګورو چې لوی لوی حکومتونه هم دنیاوي طاقتونه لکه د خدایانو مني، لکه د خدایانو یې منل شروع کړي دي، د هغوی غیږې ته پریوزي لګیا دي، او دا نن سبا هر ځای کې موږ ته ښکاري. نو د افرادو نه واخله تر حکومتونو پورې د مسلمانانو حکومتونو هم دا حال دی، ځکه چې په دجال کې دوی ټول د صفات چې کوم دي د خدای هغه تسلیموي. نو چې ټول خدای صفات پکې مني نو چې بیا ورته څوک دی وایي، نو پای کې دغه بیا پکې څه قصور دی. فرمایي تاسو خو په خپله د خدای کار د جل نه ورکوئ. پروردګار غواړي چې څنګه چې عقاید سم وي، هماغه شان دی سهل اعمال د ستاسو سم وي، هېڅ قسمه فساد د پکې پاتې نه شي. نو ځکه په صراط مستقیم باندې کېدل ضروري دی. فرمایي چې خدای پاک ما ته بار بار دا ویلي دي چې الخیر کله فی القرآن. فرمایي چې دا داغ تعلیم دے چی خدای واحد ولا شریک دے چیز قرآن ویلی دی بالکل رشتیا دے ٹولی خی خبر پا قرآن کی لیٹا ہوئی اور خدای پاک دا عبادت خدای پاک عبادت کوئی اور داغ حق پورا کوئی اور چکم دا بندگان و حقوں نے دی حقم پورا کوئی نو خدای پاک وحد ولا شریک کرنل داغ پورا اطاعت کول داغ حق پورا کول دا بیا دا خبر غوښتنه کوي چې د هغه د عبادت حق دې هم پوره کړی شي نو د دغې خبرې په بیان کې فرمایي هغوی چې دغې سلسلې د قیام مقصد همدا دی چې د خدای پاک معرفت ترلاسه شي موږ ولې احمدیان شوي څه مقصد و د هغوی حضرت مسیح موعود علیه السلام بیت د راتلو ولې هغوی دا سلسله قایمه کړې وه دې لپاره چې د خدای پاک معرفت ترلاسه شي او د دعا او د عبادت د حقیقت نه موږ خبر شو هغوی فرمایي لکه څنګه چې یو داسې تن چې صرف دعا کوي او تدبیر نه کوي هغه خطا کار دی هماغه شان بل تن چې صرف تدبیر کافی ګڼي هغه ملحد دی یو تن دعا کوي او کوشش نه کوي تدبیر نه کوي د تدبیر حکم هم خدای پاک ورکړی دی نو هغه هم غلطي کوي خطا کار دی همدغه شان هغه تن چې تدبیر کوي او دعا نه کوي هغه ملحد دی خو تدبیر او دعا دواړه یو ځای کول دا اسلام وي د اسلام تعلیم څه دی دا چې تدبیر هم کوئ او کوشش هم کوئ سره د خپلو ټولو صلاحیتونو او خپل ټول استعدادونو سره په خپل پوره طاقت تاسو چې کوم دنیاوي کوشش کولی شئ کوئ همدغه شان بیا دعا هم کوئ د خدای پاک مخې ته زاری کوئ ډېره دعا کوئ اصل نتیجه د دغه تدبیر وہ خدا پاک پیدا کرے اور کدا سے زنشتہ نبی ابوی فرمائی چی دا اسلام دے فرمائی چی دل پر مادا ویلی دی چی دا گناہ و دا خفلت نبچ کے دل پر دا سے دمرا قدر تدبیر کیوی چی کم دا تدبیر حق دے اور دمرا دعا کوی لے کسی گا چی دا دعا حق دے ام دل پر دا قرآن چی کم بے سورت دے سورہ فاتحہ پاگی کی دا دعا خبر دا نظر باندې ساتلی شوی دی فرمایلی دی چې یا که نه بدو یا که نستین یا که نه بدو عمدغه اصل تدبیر خی او مقدم دا ساتلی دی چې دې لپاره چې مخکې د انسان د اسبابو رعایت وکړي او د تدبیر حق دې پوره کړي خو ورسره دې د دعا چې کوم اړخ دی هغه دې نه پرېږدي بلکې تدبیر سره دې دا هم د نظر باندې ساتي فرمایي چې کله یو مؤمن یا کنا بده وي چې موږ هم ستا عبادت کوو نو ورسره د هغه په زړه کې دا خیال هم تیریږي چې زه څه یم چې د خدای پاک عبادت وکړم تر څو چې د هغه فضل او د هغه کرمونه شي د ځینو خلکو ډېر لوی ګمان وي په ځان باندې ډېر خپل خیال کې په ځان ډېر فخر کوي چې موږ ډېر عبادت ګزاره یو ډېر مونځونه کوو خدا هم د خدای پاک فضل دی یو حقیقی مومن خدا سوچ کی چی د عبادت توفیق ورکول هم د خدای پاک فضل وي ځکه ورسره هغه فوراً دام وي چې یاکه نستئ چې مدد هم موږ هم تانه غواړو دا یوه نازکه مسله ده چې د اسلام نه بغیر بل یو مذهب هم پنه نه پوه شوی هم اسلام په دې پوه شوی دی هغوی فرمایي چې نو اسلام لپاره ضروري امر دی چې په دې کې چې څوک داخلیږي هغه د دا اصل ښه مضبوط ونیسی تدبیر دم کئی او د مشکلاتو لپاره د دعا م کئی او په نور دم دعا کئی او که په دغو دوانو په دغه دوانو دوانه په ټول کې یو شان په کار دی که یو دروند یو سپک نو کار بیا نه کیږي ځکه هر مومن لپاره ضروري دی چې هغه دې په دې عملو کې خو فرمایي چې په دې زمانه کې زه ګورم چې د خلکو حالت دی چې هغوی تدبیرونه خو کوي خو د دعا نه غفلت کیږي بلکې عصمت پرستی دومره زیاته شوې ده چې ورته د دنیا تدبیرونه خدایان شوي دي خدایان جوړ کړی شوي دي او دعا پورې خلک خاندي او دا یو فضول شی ګرځولی کیږي دا ټول ستر د یورپ د تکلیف په وجه دی او دا خطرناک زهر چې په دنیا کې خورېږي لګیا دی اوس دلته په یورپ کې په خدای پاک باندې ایمان حضور فرمایي چې تر ډېره حده کمیږي لګیا دی د خدای منکران ډېر زیاتېږي لګیا دی په شمېر کې مسلمانان دا گنی چې شای چې دوی ترکه رازم په دې کې دی خو دې انجام بخنوي. او یې فرمایي چې دا یو خطرناک زهر دی چې په دنیا کې خورېږي لګیا دی، او خدای پاک دا غواړي چې دا زهر لرې کړي. نو ځکه دا سلسله هغه قائمه کړې ده، او چې کوم احمدیان دي هغوی به د دنیا اثر نه اخلي، د دنیاداری اثر به نه اخلي، د هغو خلکو اثر به نه اخلي چې په خدای باندې یقین نه لري، بلکې هغوی به د خدای پاک د وجود نه دوی خبروي، او د حقیقي اسلام باره کې به هغوی ته وایي. دا د هر احمدي کار دی. فرمایي دې لپاره چې دنیا ته د خدای پاک معرفت ترلاسه شي، او د دعا د حقیقت او د دې د اثر نه هغوی خبر شي. خلک دا ګڼي چې د دنیا هېڅ حقیقت نشته. د یو احمدي ایمان داسې پکار دی چې وي چې یو خو هغه ته د دعا په قبولیت یقین وي، نو ورسره ورته بیا د دعا د قبولیت تجربې هم پکار دی چې هغه لري. نو دا د هغه حالت چې یو احمدي ته پیدا کول پکار دی، دا حالت ولی وي. او چې کله دا حالت وي نو له بیا اعتقادي مضبوطي هم پیدا کیږي. انسان به د عارضي خدایانو پسې نه ځي، بلکې حقیقي معبود به پیژني، او صرف به د هغه مخې ته ټیټېږي. او همدغه د حقیقي معبود پیژندنه او د هغه د عبادت د معراج اسلوب موږ ته رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم په هغه کتاب کې چې کوم په هغوی باندې نازل شوی و د خپل د عمل په ذریعه ښودلی دی. او د دعا معرفت او حقیقت تر هغې نشي ظاهرېدی تر څو چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم سره پوخ تعلق پیدا نه کړو. نو حضرت مسیح موعود علیه السلام د دغه سلسلې قیام او د خپل د بعثت بیان کې فرمایي یو ځای کې، دا هم فرمایلی دي هغوی چې که زمونږ جومات کې څوک دې نه خبر نه دی، نو هغه دې خبر شي. که څوک خبر که چاته معلومه نه ده، نو پکار ده چې هغه دې معلومه شي چې د دغه سلسلې قایمولو کې د خدای په غرض څه دی، او زمونږ جومات څه کول پکار دی. او دا هم غلطي ده که څوک دې دومره ګڼي چې په رسمي طور بیت داخلېدل به هغه له خلاصي ورکړي، هغه ته به نجات ترلاسه شي. نو ځکه ضرورت پېښ شوی دی چې زه اصل غرض وښیم چې خدای پاک څه غواړي. صرف په بیعت کولو نجات نه شي ترلاسه کېدی. هغوی فرمایي چې زه تاسو ته یم چې خدای پاک غواړي څه. فرمایي چې ټول خلک دا یاد ټول تاسو ټول خلک یاد لري چې په رسمي طور په بیعت کې داخلېدل یا ما امام ګڼل په دغه خبر دومره خبره نجات لپاره کافی نه ده، ځکه چې خدای پاک زړونو ته ګوري، هغه زبانی خبرو ته نه ګوري. فرمایي د نجات لپاره لکه څنګه چې خدای پاک بار بار فرمایلی دي، هماغه ضروري دي. هغه دا چې ټولو کې ړومبی خبره ده چې په رښتونی زړه دې خدای پاک وحده لا شریک وګڼي، او رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم د رښتونی نبی وګڼي، یقین دې لري چې هغه رښتونی نبی دي، او قرآن شریف د خدای پاک کتاب وګڼي. هغه داسې کتاب دی چې تر قیامت به اوس بل یو کتاب هم یا شریعت به نه راځي. یعنی قرآن شریف نه پس اوس بل یو کتاب یا شریعت هم د شریعت ضرورت نشته. ګوري ښه یاد لري چې رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم خاتم الانبیاء دي. خاتم الانبیاء دي یعنی زموږ د نبی علیه السلام، نبی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم نه بس بل یو نوی شریعت او نوی کتاب به نه راځي، او نه به نوی احکام راځي. عمده کتاب دی، عمده احکامات به وي. او چې کوم الفاظ فرمایي چې کوم زما د کتابونو کې چې کوم الفاظ د نبی رسول زما باره کې راغلي دي، نو هغې نه زه زما منشا دا نه چې زه څه نوی شریعت یا نوی احکام دی خودلی شي، بلکې منشا دا ده چې خدای پاک چې کله د حقیقي ضرورت په وخت څوک مامور کی، نو دا نو معنی مطلب یې دی چې د مکالمات الهي اشرف هغه له ورکي، او د غیب خبرې هغه له ورکي. نو ځکه په هغه باندې د نبی هغه ته د نبی لفظ ویل کیږي، او هغه مامور د نبی خطاب بیا مومي. معنی دا نه وي چې هغه بس نوی شریعت راوړي، نعوذ بالله، د رسول الله صلی الله علیه وسلم شریعت به منسوخ وي، بلکې هغه ته چې څه ترلاسه کیږي هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په رښتونې او په کامل اتباع ورته ترلاسه کیږي، او دې نه بغیر هغه نشي ملاوېدی. او دا ضروري ده چې کله په دنیا کې ګناهونه ډېر زیات کیږي، او د دنیا خلک د ایمان حقیقت باندې نه پوهېږي، او هغوی سره صرف اډوکي او پوست پاتې شي او مغز پاتې نه شي، او د ایمان قوت کمزوري شي، او د شیطان تسلط او غلبه زیاته شي، او د ایمان زو کو خوګواله پاتې نشي. نو په داسې وختونو کې د خدای پاک اده تم داسې روان دي چې خدای پاک خپل یو کامل بنده چې د خدای پاک په رښتونې اطاعت کې فنا وي او محو شوی وي هغه لغه د خپل د مکالمې شرف وبخښي او رویلیږي. نو اوس دا وخت هغه زه مامور کړی رالیږلی یم. هغوی فرمایي چې دا وخت هغه زه مامور کړی رالیږلی یم ځکه چې همدغه زمانه ده چې په کې د خدای پاک مینه بالکل ختمه شوې ده. په عام نظر دا کتل کېږي چې خلک د لا اله الا الله هم قائل دي او په خلقو د پیغمبر علیه السلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصدیق هم کوي او په ظاهره موجود هم کوي روجیم نیسي. خو اصل خبره دا چې روحانیت بیخي نه دی پاتې او بلخوا د دغو صالح اعمالو خلاف کار کول گواهی ورکوي چې دوی د صالح اعمال په رنګ کې دا نه دي شوي. کم اعمال چې کېږي هغه د صالح اعمالو خلاف دي. د مسلمانانو اکثر عمده اوس حالت ښکاري. فرمایي چې د رسم او د عادت په طور دا کورونه کېږي. ځینې کورونه که دوی کوي هم نو صرف د رسم په طور یې کوي او دا عادت یې جوړ شوي د مذکر کوي. د دې روح او د حقیقت ته دوی خبر نه وي نو ځکه په دې کې د اخلاص او د روحانیت هیڅ رنګ پکې نه وي. سب وجہ کیدی شی پچے دغو اعمالو سره دغه صالح اعمالو سره برکتونه او انوار نوی. صالح اعمال کئی او په دغه حقیقت پوئیگی د دې په حقیقت پوئیگی چې د خدای راضی کولو لپاره دا کیږي. نو ورسره سره نتیجې بیا د دې پکار دي. د دې برکتونه پکار دي. فرمایي چې دا خیال لري چې تر څو چې په رښتونی زړه او په روحانیت دا عمل نه وي نو هیڅ فایده به ورنه کړي. دا عمل به پکار نه شي. صالح عمل هماغه وخت صالح عمل بلل کیږي تر څو چې په کې هیڅ قسمه فساد نه وي. صلاح چې د فساد ضد دی نو صالح هغه دی چې د فساد نه مبرا وي منزه وي. چې چا په مونځونو کې فساد دی او نفسانی غرضونه پکې پټ دي د هغوی مونځونه د خدای پاک لپاره بیخي نه دي. او هغه د ځمکې نه یو لښت هم بره نه ځي ځکه چې هغې کې د اخلاص روح نشته. هغه د روحانیت نه خالي دي. ډېر خلک داسې دي چې دا اعتراض کوي چې دغه سلسلې ضرورت څه دی نوې سلسله قائم کړه مسیح محمد علیه السلام چې راغله نو څه ضرورت و. نو فرمایي چې کوم خلک چې دا وایي چې یا یې مونږ مونځ نه کوو روژې نه نیسو نو فرمایي چې هغوی په دغه شان هغوی دوکه ورکوي او هېڅ تعجب پکې نه شي. چې کوم ځینې خلک ناواقفه وي هغوی چې داسې خبره واوري نو دوکه وخوري او هغوی سره به یو ځای شي. دا وایي چې په کوم چې په داسې حال کې چې مونږ مونځونه هم کوو روژې هم نیسو او وظیفه کو اورادم کو نو بیا داس د نوې جماعت چې پیدا کو نو یو پیلات خور کو مو کې نو فرمایي چې یاد لري چې داس خبره د کمکله او د معرفت د نه کېدو نتیجې وي. دا زما خپل کار نه دی. کدا پیلات خور شوی دی نو دا خدای پاک خور کړی دی. ما جماعت نه دی قائم کړی. هغوی فرمایي چې جماعت ما خو نه دی قائم کړی. دا خو خدای پاک ماته ویلي وو چې جماعت قائم کا او هغه دا جماعت جوړ کړی دی. که تاسو دې ته پیلات خورول وایي نو دا خو بیا الزام په خدای راځي. په معنا فرمایي چې چا چې هغه دغه سلسله قائمه کړې ده هغه خدای پاک دی. هغه نه دا تپوس کوي چې ولې جوړ کړی دا جماعت. فرمایي چې دا ایمانی حالت چې کمزوری دی نو هلته ډېر رسېدلی دی چې دا وخت بلکل معدومه شوی دی. خدای پاک دا غواړي چې د حقیقي ایمان رو دې په دې کې وپکي چې کوم د دغه سلسلې په ذریعه هغه غوښتی دی. نو په داسې حال کې د دغو خلکو دا اعتراض بې ځای او بېهوده دی. نو یاد لري چې داسې وسوسه بیخي د چا زړه ته نه ده راتلل پکار. او که د پوره غور او د فکر نه کار واخیستی شي نو دا وسوسه اډو راتلی نه شي. د غور نه کولو په وجه دا وسوسه پیدا کیږي. څوک چې په ظاهري حالت نظر وکړي او دا ووایي چې نور مسلمانان شته نو دغه قسمه وسوسو انسان بیا زر تباه شي. فرمایي چې ما ځینې خطونه دغه قسمه کتل لیدلي دي د خلکو. هغوی له خطونه به راتله د بیعت نه پس هم د ځینو خلکو دوی چې په ظاهره به دا خلک زموږ په سلسله کې دي او دا وایي چې موږ ته چې کله دا ویلی شو چې نور مسلمانان هم په ظاهره مونځونه کوي کلمه وایي روژې نیسي او نیک کارونه کوي او نیکان ښکاري نو بیا د دغه نوې سلسلې څه اجر دی. فرمایي چې دا خلک باوجود له دې چې زما په بیر کې داخل دي داسې وسوسې او اعتراضونه چې واورو نو لیکي چې مونږ له دې جواب رانغلو، نو داسې خطونه چې زه اولولم نو په داسې خلکو ماته افسوس کېږي او رحم راځي چې هغوی زما په اصل غرض او په منشا نه دي پوه شوي. هغوی صرف ګوري چې په رسمي طور دا خلک زموږ په شان د اسلام شاعر پوره کوي او خدای پاک فرائض پوره کوي، حالانکه د حقیقت روح پاغ ہوئی کی نوی نوزہ کدا خبر او د دوی د دا خبریں او وسوسے لکے د جادو کار کئی او دس وقت ہوئی دا سوچنا کی چھ مونگ حقیقی امن پیدا کول غواړو چې انسان د گناہ د مرگ نه بچ کئی او د دغه رسمونو او د عادتونو باندې روان خلک چې کوم دي هغوی دا خبرې هغوی نه لري، د هغوی نظر په ظاهر باندې وي، په حقیقت ته هغوی نظر نه وي، ځکه د هغوی په لاس کې صرف پوستکی وي، مغز نه وي. نو چې د مسیحو د اسلام د بعثت مقصد د خدای پاک سره حقیقي تعلق پیدا کول دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عظمت پیژندنه کول دی، د قرآن حکومت په ځان باندې لاګو کول دي. نو مونږ چې د هغوی منونکي یو، مونږ د خپل اعتقادي او د عملي حالتونو اصلاح هم د دې مطابق بیا کول پکار ده، او صرف په ظاهري طور دا مه ګورئ چې که مونږ دا ګڼو چې مونږ هم د نورو مسلمانانو په شان، چې نور مسلمانان هم زموږ په شان دي، موزونه کوي، روجې نیسي، او هیڅ فرق نشته. که څه فرق نه ښکاري نو مونږ ته فکر کول پکار ده، دا فرق پکار دی چې وي او زموږ په عبادتونو کې، او زموږ په درود کې، او زموږ په اسکارو کې، او زموږ په خدمت خلق کې یوه دلی جذبه او روح پکار دی چې وي چې کومه نورو کې نه ښکاري. بیا موږ ته دا هم کتل پکار به وي چې آیا زموږ بیت دا حقیقي رنګ لري یا نه، موږ صرف زبانی خبرې کوو، یا زموږ عبادتونه خدای پاک عبادتونه کې موږ خدای پاک وحده ولا شریک ګڼو یا نه، موږ د هغه لپاره دي او که نه. ډېر داسې چې پنځه وخته مونږ هم کوي او صرف دا وی خو د رونه هغوی نه کوي مونځونه. ډېر احمدیان داسې هم دي چې پنځه وخته مونځونه هم نه کوي، او چې ما سره ملاویږي نو ما ته هم وایي چې دعا کوي چې مونږ د مونځونه کوو. لکه دا خو یو بنیادي څیز دی چې د هر احمدي فرض دی، د هر مؤمن فرض دی، د هر مسلمان فرض دی. حضرت مسیح موعود علیه السلام بیت ته راتلو نه پس خو د یو د زړه په شوق او په ذوق په کار دی چې مونځونه کېږي، دا نه چې مونځونه پوره نه کوي. او بیا مخکې نه دام وایي چې دعا کوي چې مونږ د مونځونه وکړو، چې پخپله دا احساس لري چې مونځونه نه کړو، بیا څه تدبیر به کول پکار وي، څه کوشش به کول پکار وي، پخپله کوشش دعا ولې نه کوي. یا که نه بدو یا که نستین چې وایي، نو صرف په خوله ویلو په ځای دا الفاظ د زړه د ژورتیا نه پکار چې تاسو یې وایي، او په دې باندې عمل ولې نه کوئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رښتونی نبی منلی دی، تاسو نو بیا د هغوی هر عمل بیا مونږ لپاره اسوه حسنه دی. عبادتونو سره سره د هغوی اعلی اخلاق مونږ لپاره یوه نمونه دی. معاشرتي تعلقات دي، د کورنۍ تعلقات دي، ښځو سره د اعلی اخلاق نمونه هغوی وړاندې کړې ده مونږ لپاره. خو ډېر خلک داسې دي چې کورونو کې فساد پیدا کوي، د هغوی د جذبات و خیال ساتل هغوی مونږ ته ښودلی دي. ماشومانو سره په مینه رویه، د مینې رویه هغوی مونږ ته ښودلې ده. د نورو د عمومي جذباتو خیال ساتل رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم مونږ ته ښودلی دي. د جنګ جګړو نه بچ کېدل هغوی مونږ ته د دې تلقین فرمایلی دی، مونږ ته ښودلې دي، او په خپل عمل مونږ ته ښودلې دي. امانت کې خیانت نه کول د دې خو سخت تلقین اسلام کې راغلی دی، اسلام تعلیم هم دی ده، هغوی کړي دي مونږ ته ښودلی دي چې څنګه هم حالات دي. عاجزي او انکساري ښودل، د صداقت اعلی ترین معیارونه قایمول، او بلکم داسې خلق دی چې د هغې معراج مونږ ته په رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم کې نه ښکاري. که مونږ په حقیقت کې هغوی رښتونی نبی منو، او حضرت مسیح موعود علیه السلام د هغوی په غلامۍ کې رالیږلې شوی د زمانې امام منو، بیا خپل عملونه به هم او خپل عبادتونه د عبادتونو معیارونه به هم مونږ ته اوچتول پکار وي. د قرآن احکامات ته به ګورو، د هغه د اوامرو د نواهي به مونږ ګورو، جاج به اخلو چې کمی کمی نیکی خبری دی چی مونگی کو کمی خبری دستی دی خی چی مونگی نکو لگیایو کمی بری خبری مونگ پریدو لگیایو کم نپریدو لگیایو حضرت مسیح موعود علیہ السلام مقام او دعوی پر صحیح رنگ کی در پیجندو ضرورت دی نو دا زمانہ چی دنیا دا خدای پاک نه لری بوتلی دا او دا ترقی پر نامہ ہر ورځ ہر راتون کے ورز دا خدای پاک نه دنیا دے لری بوتل پر یو نوی کوشش کئی نو پر دا سی وقت کی دا حمدیانو کار دا دا یو حمدی کار دے چی هغه با خدای پاک سره تعلق او د خدای پاک د معرفت د ترلاسه کولو کوشش کوي او هر ورځ چې راخیږي نو په دغه معرفت کې په کار شي هغه د طریقې کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عشق او د محبت دا و صرف زبانی نه ده پکار د دې صرف ناری نه دی لګول پکار بلکې د دې عشق او د محبت اظهار د هغوی چې کومه اسوه حسنه ده د هغې په خپلولو کول پکار دی دا نه چې ناری خدا وی د نامې ولګولې شوې او د هغه نه پس ظلم هم دا وی په نامه روان دی نن سبا د مسلمانانو عمده حالت دی اوس موږ دا ګورو چې ډېر تنظیمونه جوړ شوي دي حکومتونه هم او تنظیمونه هم د اسلام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نامو ظلمونه کوي هغه رحمت للعالمین چې د ټولې زمانې لپاره د رحمت په تور راغلی وو هغه دوی په خپلو عملونو د ظلم نشانه جوړ کړی دی حالانکه د دوی کوششونه کامیابېدی نه شي عمدې لپاره په دې زمانه کې حضرت مسیح موعود علیه السلام راغلی وو عمده کوشش مونږ کولی کېږو چې د اسلام حقیقي تصویر دنیا ته وړاندې کړو نو دا حقیقي تصویر وړاندې کولو لپاره مونږ ته د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم هر اوس د خپلولو کوشش کول پکار دی د قرآن حکومت په ځان باندې لاګو کولو کوشش کول پکار دی او هر وخت دغه کوشش پکار دی چې زمونږ هر عمل دی د عمل صالحه عمل وي داسې عمل دی چې په صالح عملو کې دی شمېرلې کېږي مونږ ته دا کوشش کول پکار دی هر لحظه هر ورځ پکار چې زمونږ دا کوشش وي چې مونږ به د شیطان نه لرې کیږو او رحمان ته به جوختېږو ګینې نو لږ څنګه چې حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایلی دي چې غیر احمدیانه مونځونه کوي خو اکثر د هغوی مونځونه هم په ځمکه پاتې شي هغوی ته عرش نه رسي د عرش خدای ته د دغو مونځونو نه څه عجت نشته ځکه چې په دغه منظور سره هغه هیڅ غرض نه لري ځکه چې په دې کې اخلاص نشته په دې کې د دنیا ملونی ده دنیا په کې ګډه ده نو داسې منظورونه دي چې د هلاکت سبب دی نو د حضرت مسیح موعود علیه السلام دا ارشاد دا تنبیه په کار ده چې موږ په سوچ او په فکر مجبوره کې د سوچ او د فکر طرف ته زموږ پام وګرځي او د هغوی د بیت په حقیقت دې مونږ پوه شو حقیقي مونځ څه دی د دې وضاحت هغوی فرمایي چې مونځ هغه وخت حقیقي مونځ بللی کېږي چې کله خدای پاک سره یو رښتونی او پاک تعلق وي او د خدای پاک رضا او په اطاعت کې تر دې حده فنا وي انسان او تر دې دین په دنیا باندې مقدم لري چې د خدای پاک په لاره کې د ژوند قربانولو او تر مرګه د هغه تیار وي چې کله دا حالت په انسان کې پیدا شي نو هغه ودا ویلې کېږي چې دا هغه مونځ مونځ دی خو تر څو چې دا حقیقت انسان کې پیدا نه شي نو رښتونی اخلاص او د وفادارۍ نمونه هغه نه ښایي نو تر هغه بیا د هغه مونځونه او نور عملونه هم بې اثره دي تر څو چې دا حقیقت انسان کې پیدا نه شي او د رښتونی اخلاص او وفادارۍ نمونه ونه ښایي نو تر هغه د هغه مونځونه او نور عملونه بې اثره دي فرمایي چې ډېر مخلوق داسې دي چې خلک هغوی مؤمنان او رسوا ګڼي خو په اسمان د هغې نامه په کافرانو کې لیکلې شوې وي نو ځکه حقیقي مؤمن او رسوا زما هغه دی چې نامه په اسمان باندې مؤمن وي د دنیا په نظر کې که هغه کافر وینو بیا هم حضور فرمایي چې اوس دنیا موږ ته کافر وایي کافران وایي خو موږ د دې ذره پروا نه کوو که زمونږ عملونه نیک دي کوم خدای پاک سره تعلق لرونو بیا خدای پاک مونږ ته مؤمن وي. فرمایي چې حقیقت کې دا یو ډیره ګرانه لار ده چې انسان رښتونی ایمان دی راوړي او خدای پاک سره د کامل اخلاص او د وفادارۍ نمونه وښایي. چې انسان کله رښتونی ایمان راوړي نو د هغه ډېر نشانونه بیا وي. قرآن د رښتونی مؤمنانو چې کوم علامات بیان کړي دي هغه په هغه کې بیا وي. او په دغه علامتونو کې یو لوی علامت چې د حقیقي ایمان دی هغه همدا دی چې کله انسان د دنیا د خپو د لاندې کې او هغه نه داسې لرې شي لکه څنګه چې یو مرد د خپل پوټکي نه بهر راشي نو بیا دنیا پاتې نه شي او بیا د هغه اصل مقصد دا وي چې خدای پاک راضي کړم نو دنیا خو ورته بیا ورسره ملاوه شي. نو فرمایي چې دغه شان چې کله انسان د نفسانیت د پوټکي نه بهر راشي نو هغه بیا مؤمن وي او د کامل ایمان اثر په هغه کې موجود وي. فرمایي چې خدای پاک فرمایي چې ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. یعنی بېشکه خدای پاک هغو خلکو سره وي چې تقوا خپلی او د تقوا نه بیا وړاندې کار کوي یعنی محسنان وي. بیا فرمایي چې حقیقي نیکي څه ده نو د تقوا معنی دي دا وي چې د بدی چې کومې دقیقې لارې دي هغه نه دې پرهیز وکړی شي. خو یاد لري چې نیکي صرف دومره نه ده چې یو تن دا وایي چې زه نیک یم ځکه چې ما د چا مال نه دی وهلی نه قبضني مې نه ده کړې غلا مې نه ده کړې بد نظري مې نه ده کړې او زنا نه کوم. نو فرمایي چې داسې نیکي د عارف مخې ته معرفت چې څوک لري د هغه مخې ته دا د خندا قابله وي ځکه چې که هغه د دغو بدو کارونو ارتکاب وکړي او که غلا او ډاکه واچوي نو د هغې به ورته سزا ملاویږي. داسې نیکي نه ده چې د عارف په نظر کې ده د قدر وړ وي بلکې اصلي او حقیقي نیکي دا ده چې هغه د انسانانو خدمت وکړي. اصل نیکي دا ده چې د خدای پاک په لاره کې د کامل صدق او وفاداري وښایي او د هغه په لاره کې د ژوند قرباني ورکولو ته دې هم تیار وي. نو ځکه دلته فرمایي چې ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. یعنی خدای پاک هغوی سره دی چې د بدی نه پرهیز کوي ورسره نیکی هم کوي. دوی دا خیال لري چې صرف د بدی نه پرهیز کول سه د خوبه خبره نه تر څو چې ورسره نیکی هم نه وي. ډېر خلک داسې وي چې هغوی به چېرې زنا نه وي کړي څوک به وژلی نه وي غلا به نه وي کړي ډاکه به نه وي اچولي او باوجود له دې هم د خدای پر لاره کې به څه د صدقو د وفا نمونه هغوی نه وي ښودلی یا د انسانانو څه خدمت به یې نه وي کړي او دغه شان به څه نیکي هغوی نه وي کړي. نو جاهل به یې هغه تن چې دغه خبرې وړاندې کړي چې په دې باندې په نیکوکارانو کې داخلې دي شي ځکه چې دا خو بدې لارې دي بدې طریقې دي. صرف په دې دومره خیال په اولیاء الله کې د څوک نه داخلیږي چې څوک په بده لاره روان وي. فرمایي چې غلا او خیانت کوونکي او په بده لاره روان رشوت چې څوک اخلي هغوی لپاره د خدای پاک عادت هم دی چې هغوی له دې دنیا کې سزا ورکړی شي. هغوی نه مري تر څو چې ورته سزا نه ورکړی شوي. یاد لري چې صرف د دومره خبرې ته د دومره خبرې نامه نیکي نه ده. تقوا ادنا مرتبه ده. د دې مثال خو داسې دی لکه چې یو لوښ د ډېر ښه صفا کړی شي چې هغې کې د ډېر د اعلی درجې خوراک به اچولې کېږي. خو که یو لوښ صفا کړی شي خو پکې خوراک سوا نه اچولی شي نو آیا په دې باندې خېټه مړېدی شي؟ بېخي نه. نو هغه خالي لوښي څوک په خوراک مړولی نه شي. نو دغه شان تقوا هم ګڼي چې تقوا څه نه نفس اماره تقوا دې ته وایي چې د نفس اماره چې کوم لوښي دي هغه دې صفا کړی شي. نو چې لوښي صفا کړی شي نو بیا پای کې د نیکو عملونو خوراک هم اچول پکار دی او بیا دغه اصل څیز دی چې د خدای پاک قرب انسان ته ترلاسه کیږي او د هغه رضا ورته ترلاسه کیږي. او په لو بدو کارونو کې یو کوم بد یو چې کوم بدی ده نو هغه دروغ دی او دینه د بچ کېدو طرف ته مسیح در اسلام په یو موقع پام ګرځولو نه فرمایلی دی چې ما غور کړی دی چې په قرآن شریف کې بزرګو حکمونه دي چې پابندی نه کیږي وړو وړو خبرو کې خلاف ورزی کیږي ان تر دې کتل کیږي چې ځینې دکانداران دروغ وایي او ځینې خو مسالہ دار دروغونه وایي حالانکه خدای پاک دروغ رت سره یو ځای اخلی خو ډېر خلک لیدلی شوي دي چې هغوی په خبرو کې رنګامیزي چې ونه کړي نو جهالت بیانی نو رنګامیزي به پکې خامخا کوي او دینه نه منی کیږي او داسې ګناه نه ګڼي او د ټوکو په طور دروغ وایي انسان صدیق نشي بللی کېدی تر څو چې د دروغو د ټولو شعبو نه د پرهیزونه کوي او بل یو اعلی خلق د پرده پوشی دی چې صرف خلق نه دی بلکې د په دې انسان ډېر د جګړو د فسادونو نه هم بچ شي او دنیا هم بچ کړي نو دغه خبره حضرت مسیح علیه السلام فرمایي چې زه دا ګورم چې په جومات کې یو بل سره جګړې ډېرې وي په وړه وړه خبره په وړه وړه جنگ بیا یو بل په عزت باندې حملې د یو بل په عزت حملې شروع شي لږ شیان معمولي خفګان وي بیا هغه زیاتي تر دې ورسي چې د یو بل په عزت حمله شروع شي او خپل ورور سره جګړې کېږي دا یو ډېر نامناسب حرکت دی فرمایي چې دا نه دي کېدل په کار بلکې که یو د خپلې غلطۍ اعتراف وکړي نو دې کې څه حرج دی دوی په جنگ دي یو دې ومني او سوله لپاره فرمایي چې ځینې کسان وي چې په وړه وړه خبره د بل د ذلت اقرار نه بغیر نه پاتې کیږي دغو خبرو نه پرهیز لازمي دی د خدای پاک نامه ستار ده بیا دوی ولې په خپل ډور رحم نه کوي او د عفو د پرده پوشۍ نه کرنی نه اخلي فرمایي چې د خپل ضرور پرده پوشي دی وکړي او د هغه په عزت او په آبرو دې حمله نه کوي فرمایي چې یو وړوکي شان کتاب وایي کې دا لیکلي کتلي وو چې یو بادشاه چې قرآن به یې لیکلو نو یو ملا ورته وو چې دا آیت د غلط لیکلی دی نو بادشاه ما وخت دغه آیت نه دایره دا وکړه چې دا به کټ کړی شي کله چې بیا هغه ملا لاړو نو هغه دایره دلته نه ورانه کړه نو بادشاه نه چې ته پوس وکړي چې داسې ته ولې وکړو نو هغه وو چې اصل کې غلطي دا ملا وه چې زما اصلاح له راغلی وو هغه په غلط وو خو ما هغه وخت دایره دې لپاره راکاږله چې د هغه دلجویدي وشي او د هغه په زړه کې شرمنده نه شي چې هغې سره که ما بس کړی نو هغه پرې شرمنده شوی وي نو فرمایي چې دا د رونت جرړه ده او بیماري ده چې د بل تن خطا دی یا قصور د ونیوی شي او د هغې اشتهار دې جوړ کړی شي په داسې کارونو نفس خرابیږي دې نه پرهیز پکار دی نو دا ټولې خبرې په تقوا کې داخلې دي او اندرونی او په بیرونی امورو کې چې څوک تقوا نه کار اخلي هغه په فرشتو کې داخلیږي ځکه چې هغې کې سرکشي بیا باقی نه وي فرمایي چې تقوا خپله کې تقوا ترلاسه کړي ځکه چې د تقوا نه پس د خدای پاک برکتونه راځي متقي د دنیا د بلونو نه بچ کړی کېږي خدای پاک د هغوی پرده پوه شي تر څو چې دا طریقه خپله نه کړي شي نو هېڅ فایده نشته داسې خلک زما د بیت نه هېڅ فایده نشي ترلاسه کولی فایده به کېږي مسینګه چې یو ظلم خو پکې هم پاتې وو کوم هغه جوش رونت کبر او جبریاکاري او زر غصه کېدل پاتې دي چې کوم په نورو کې هم دي نو بیا فرق څه دی فرمایي سعید که یو وي نو هغه که ټول کلي کې وي او یو وي نو خلک به د کرامت په شان د هغه نه متاثره کېږي نیک انسان چې د خدای پاک نه په ویره نیکي خپلوي نو هغه کې یو ربانی روب وي چې په زړونو کې پرېوځي چې دا با خدای دی دا یو بالکل رښتیا خبره ده چې څوک د خدای پاک له طرفه راځي خدای پاک د خپل د عظمت نه هغه لمبر خبر کوي عمده طریقه د نیکبختی ده فرمایي چې یاد لري چې په وړو وړو خبرو کې رونه ازارول دا سمه خبره نه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ټول اخلاق راجمه وو هغوی دا به خدای پاک د آخري نمونې په طور د هغوی اخلاق کم کړي دي څومره چې د دنیا اخلاق دي هغه په هغوی کې ختم شوي دي فرمایي چې هغوی نمونه دي هر چا لپاره نو که دا وخت هم کوم هغه درندگی په تاسو کې پاتې ده نو بیا سخت افسوس دی او کم نصیبي ده دا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سره د بیت دا ولری د وی د غلام سره د بیت دا ولری نو بیا خپل اخلاق بم اعلی کوي کوم بیا موږ شان د پات شو د یو بل د یو بل خپیر کاغو او د رندګی پاتې یو بل د نقصان رسولو کوشش کو نو دا سخت د افسوس خبره د کوم مصیبی ده فرمایي چې په نورو باندې عیبونه مه لګوي ځکه چې ځینې وخت انسان په بل عیب لګوي او په خپله پکې ګرفتاره شي هغه عیب په هغه کې نشته خو که هغه عیب په هغه کې رښتیا په رښتیا وي نو بیا معامله خدای پاک سره ده هغه فرمایي چې د ډېرو خلکو دا عادت وي چې هغه په خپلو وروڼو باندې ناپاک الزام فوراً ولګوي نو دغه خبرو نه پرهیز کوي انسانانو له فایده ورکوي خپلو وروڼو سره همدردي او ګاونډیانو سره نیک سلوک کوي وروڼو سره نیک معاشرت کوي او ټولو نه مخکې د شرک نه ځان ساتي ځکه چې دا د تقوا ابتدایي خښته ده د خپل رول غلطي چې وګوري نو څه طریقه خپلول پکار ده د دې نور وضاحت هغوی فرمایي چې صلاح تقوا او نیکبختی او اخلاقی حالت سمول پکار دے فرمائی چی ماں تا خپل جماعت دا یو ډیر لوی غم دے چی لا تر اوسه دا خلق یو بل سره په وړه وړه خبره دا یو بل نه تنگ شي په عام مجلس کې چا ته کم عقل ویلم یو ډیر لوی غلطی ده که خپل ورور کې څه غلطي وګوري نو د هغه لپاره دعا کوي چې خدای پاک یې بچ کړي دا نه چې د هغه منادي شروع کوي د چا زوی چې په بده لاره وي نو هغه څوک فوراً نه ضایع کوي بلکې یو ګډ ته بوزي او پوهېږي چې دا یو بد کار دی نه منشه نو لکه څنګه چې په رفقو په حلم او په نرمۍ خپل اولاد سره معامله کوي نو هماغه شان د خپلو وروڼو سره م کوي د چا چې اخلاق ښه نه دي نو ماته د هغه د ایمان خطره ده چې په هغه کې ځکه چې پای کې د کبر یو جرړه ده که خدای پاک دې ناراضي نه شي نو دا برباد شوی دی بیا نو څه جب چې د هغه د خپل د اخلاقي حالت دا حل دی نو هغه ته بیا نورو ته د وینا بیا څه حق هغه لري فرمایي چې خدای پاک فرمایي چې خپل نفس هیروي او د نورو عیبونه ته مه ګوري بلکې پکار دی چې خپلو عیبونو ته ګوري ځکه چې په خپله خو د دغو خبرو پابند نه وي نو ځکه آخر بیا د لمه تقولونه ما لا تفعلون مزداق شي بیا څوک چې مغضوب الغضب وي او نو هغه د غلبې او د نصرت نه محرومه وي د مدد نه محرومه وي څوک چې زر غصه کېږي دې باره کې هغوی بیانوي چې یاد لري چې کم تن سختي کوي او غصه کېږي نو د هغه د خولې نه د معرفت او د حکمت خبرې بیخي نه شي راوتې هغه زړه د حکمت د خبرو نه محرومه کړی شي چې د خپل مقابل مخې ته زر غصه شي او د پوچه خوله خوځي او بې واکه چې کوم خوله وي نو هغه د لطایفو د چیدی نه بې نصیبه او محرومه شي غضب او حکمت غصه او حکمت دواړه یو ځای کېدی نه شي څوک چې مغلوب الغضب د غلبې او د نصرت نه محرومه وي او څوک چې مغلوب الغضب وي د هغه عقل کم وي او پوهه هم کم وي سوچ زر غصه کېږي د هغه عقل ختم شي هغه ته په یو میدان کې هیڅ چرم غلبه او نصرت نه ورکړی کېږي فرمایي چې غصه نیم لیونتوب دی او دا چې کله زیات شي نو پوره لیونتوب ته نه جوړېدی شي فرمایي چې زموږ جومات ته پکار دی چې څومره چې د نه کولو کارونه دي هغې نه د ځان ساتي هغې نه د لرې اوسي او هغه خلق چې د خپلې ونې سره رښتونی تعلق نه لري نو هغه بیا بې میوې پاتې شي نو ګوري که تاسو هم زموږ په اصل مقصد پوه نه شوئ او په ټولو شرطونو باندې عمل هم ونه کړو نو په کومو شرطونو چې بیعت کړی دی نو د هغو لفظونو تاسو بیا څنګه وارثان کېدی شي چې کوم خدای پاک مال راکړی دی خدای د پاک چې کوم لفظونه دي د هغې نه برخه اخیستلو لپاره د هغوی د دعاګانو نه د رسول اسلام د دعاګانو نه فیض اخیستلو لپاره د دغو حالتونو د بدلولو ضرورت دی که په چا کې بد عادتونه شته نو دلته هم جلسې نه ډېر خلک راغلي دي نو که د مسیحمد علیه السلام د دعاګانو نه دې لپاره راغلي چې د مسیح اسلام دعاګانو نه برخه واخلي خو په عملي حالت ښه نه دي نو دعاګانو نه برخه بیا څنګه ملاوېږي د هغوی په خپله فرمایلي دي د غصې په ځای کب کس حالت دے مومن پکر دے بارے کہ ابھی فرمائی چھ دس پکر نہ چھ ساسو ددا و غسرے سے خرابی پیدا ہے کہ چیٹول سلسلے دے پہ بیا بدنام شی اس مقدمت پہ جوڑے سے چیٹول تے پہ بیا تشویش ودل تے چھ ہم جسل خلق راضی نو زنے لکان جی جگڑے کئی او زڑ خفگون نے راوڑی ویزا سر نو پدی سلسلہ بدنامی گی چکل دا خبرے بہرو زنو فرمائی چھ ٹول نبیان لگتا کنزلی شیوی دیو دا دا انبیاء ورسا دا نو دینا مونگ سنگا محروم پاتے کی دیشو مونگ تا ہم خلق کنزلی کئی خدا سے جوڑ شی لگا چھ مسلوب الغزب گی یہ احساسو چھ کم دا غزب قوت دیگر تاسو نا ورکڑ شوی نا دے نو دا پردول پرم دا فرمائی چھ ایک پردی تاوستا کنزلی کئی نو اللهم تاسو خپل غصه ختموي خو په یو بل سره خدا حل تاسو بالکل پکار نه دي چې ویچې د یو غصه یو بل لپاره اظهار کوي فرمایي که لږ تاریخي هم پته تاسو کې شته که د تاریخي لږه برخه هم شته دی نور به نه راځي نور او ظلمت جمع کېدی نه شي چې کله نور راشي نو بیا به ظلمت پاتې نه وي تاسو خپل ټول قوتونه په پوره توګه د خدای پاک په فرما برداری کې ولګوئ کمه کمی چې په سکوت کې وي نو هغه د هغه پان والا په شان دی الٹوی لری کئی لیکن کم چھ گند پنو نہ لٹئی لری کئی اخبل د ٹول و اضا و اسلح و کئی دانے چھ نیکی کوئی نیکی سر بدی گڈ کئی توبک کوئی استخبار کوئی ہر وقت دعا نہ کار رکھ فرمائی چھ زمون غالب دو ذرائع چھ وسیلے چھ کمی دی ہاں استخبار توبہ د دینی علوم و واقفیت د خدا پاک عظمت د نظر وان ساتل د پنځه وقت منجنہ کول دی نماز منز د دعا د قبولیت کنجی ده چې کله تاسو منز کوئ نو په هغې کې دعا کوئ او غفلت مه کوئ او د هرې بدی نه که هغه د حقوق د خدای پاک حقونو باره کې ده که د بندګانو حقوق باره کې ځان ته نه ساتي خدای پاک د مونږ توفیق راکړي چې مونږ دا معیارونه ترلاسه کړو او د هغوی باید ته چې راغلي یو نو د هغې د بسه چې کوم مقصد د په هغې باندې ځان پوه کړو او د ټولو صلاحیتونو استعدادونو په استعمال دے دا کون دا خبر حکومت پورا کو اور دنیا ہم دا حقیقت نہ خبر کو دا جلسے پروگرام کے ادھر خبر ہم کر سکتے ہیں چاہو دیکھو اگر زدو پر زیادہ جلسے پر پروگراموں کے شامل شی ٹول تقریر نہ ہو رہی ہر تقریر پسند سرنگ دا علمی اور اعتقادی اور روحانی ترقی ذریعے جوڑے گی دا تربیت شعبے نے دا خبر یقینی کی چاہیے دا بغیر سجائز وجہ دے خلق اخوا دیکھو اگر زدو پر زیادہ جیسے گاہ کی کینی اور جلسہ اور دولہ راغل یہی میں دے کوشش ہم کر عمدہ کا شان ٹول چکم د شاملین دی اگوی دے د چکم ڈیوٹی ورکی اگوی سر دے ہم مکمل تعارف کی پا پارکنگ کے ہم اسکیننگ پہ وقت ہم زن وقت ہوگا دو گد کا تعارف جوڑ چھنے روٹے پہ وقت ہم زن مشکلات پیخی گی دغشان پہ غسل خانوں کی ہم انتب کدہ صفائی ضرورت میں پخپلہ خیال ساتی داما گوری چی صفائی والا شتن اور صفائی بہو کی پخپلہ دا صفائی خیال ساتی دا صفائی نظافت ہم دا ایمان سے دا ہم دا غشان چی کم کارکون کی دی چی ڈیوٹی ورکی لگوی تو ہم خوش اخلاقی نہ کارا غسل پکار دے ہر چا سرا سم کم چم حال پی نو کار کون کی اتر کا لکان دی کچھ نے کی دی دس اخلاق میں دی قدر بکر چھ غلط اثر غرزی ہمیشہ پا خندہ او پا خوشحالی خدمت کرو چھ سنگ ہم حالات پی او بخاص طور چھ کم شاملین دی او جوٹے والا دی اگوی دی خیال ساتی پا خپل ماحول دی نظر ساتی او پا جور نظر دی ساتی او دی سکیور دی پارا دا در ضروری سیز ہوئی او دی ننس بحالاتو کی بخاص طور دا در ضروری او دی طول نو زیاد پا دا غرزو کی پا دعاگانو او دی خدا پاک پا ذکر زیاد ضرور کوئی او پا دی کے وقت روئی زن لپرم دعاگانے کوئی جماعت لپرم دعاگانے کوئی دی مسلمان امت لپرم دعاگانے کوئی چھ کوئی خدا پاک کوئی چھ دی خدا پاک دی دوی لعقل ورکی دی دی زمانے امامو پیجنی او په موږ ته ور دنیا لپاره هم دعاګانه کوي چې د کومه تباهي طرف ته دا روانه ده خدای پاک دې دغه تباهي نه دا بچ کیو عقل او پوهه دې ولور کی چې دوی نه خدای پاک چې دوی دې هغه خلک جوړ شي چې د
الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.